سلامونه وخت په خیر. وخت افغانستان د ماخستن 9 بجې دی. نن جمعه د سلواغې 12مه. په موخه د دې سات خبرونه ته د لغمان لشین ولسوالۍ کې په یو 14 کې درې ماشومانو ته د ژوند مرګوب له وخت د لغمان امنیا قومندانۍ رسنیز دفتر په خبره شوې یو خبر پاڼه کې ویلي چې نن د جمعې ورځې 11 بجې د لشین ولسوالۍ اړوند اړینې کلی سره نږدې په درېو ماشومانو 14 مرمۍ انفجار کړی او پکې درې وړ خپل ژوند بایللی دی. په خبر پاڼه کې وړاندې راغلي چې یاد مرمۍ ماشومانو د غره په څنډه کې موندلې وه او پر دغه یې لوبې کولې. د مسؤلینو په وینا چې د وژل شوو ماشومانو عمرونه 10، 12 او 12 کاله وو. د ناروې د کډوالو شورا مشر وایي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې نړیوالې ټولنې د دې هیواد وګړو ته شا کړې ده. یان ایګلند وایي یوازې د 2 روپۍ هیوادونو استازي افغانستان ته سفر کوي. هغه ټینګار وکړ چې دا استازي باید کابل او کندهار ته سفر وکړي او د ښځو د حقونو لپاره غږ اوچت او له جنسیتي توپیر پالنې سره مبارزه وکړي. ښاغلي ایګلند فرانس پریس خبري اجانس همدارنګه ویلي چې په پاریس، کوپنهاګن یا اوسلو کې کوم بل کانفرانس اړتیا نشته، بلکې افغان میرمنې موږ ته اړتیا لري چې په افغانستان کې د دوی تر څنګ ودرېږو او د حقونو لپاره یې مبارزه وکړو. ښاغلي ایګلند تیره اونۍ له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې هم د امریکا د مرستو پر ځنډېدو اندېښنه ښکاره کړې ده. ویلي دي چې د مرستو دغه ځنډېده به د افغانستان پر خلکو چې له ډېرو کړاوونو سره مخ دي ناوړې اغېزې ولري. افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکي ریچارډ بینټ وايي افغان خزینه لوبغاړي په کور دننه او ټول نړۍ کې په سپورت پوره تړلې دي. خغلی بینټ دغه څرګندونه نن جمعه په خپل ایکس پاڼه په ټویټر کې د استرالیا په ملبورن کې د افغان خزینه کرکټ لوبډلې وروستۍ لوبې ته په اشاره کړې او ویلي دي چې افغان لوبډلې په ملبورن کې په هرې منډې سره ښکارا پیغام ورکړ چې دوی په غلي نشي. هغه زیاته کړه په داسې حال کې چې افغان خزی په جلا وطنۍ کې لوبې کوي، په افغانستان کې خزی په بشپړ ډول له سپورټس خمنه دي. افغان خزینه لوبډلې د پنجشنبې په ورځ په ملبورن کې د استرالیا د بې پولې خزینه کرکټ لوبډلې په وړاندې د 2 منډو په توپیر لوبه وبایلله. د افغانستان کامیر هوایي شرکت د پنجشنبې په ورځ له کابل څخه د خوست نړیوال هوایي ډګر ته لومړنۍ مستقیم الوتنه ترسره کړه. د بختار خبري اجانس د طالبانو تر کنټرول لاندې د راپور له مخې کامیر هوایي شرکت 4 ورځې وړاندې ویلي وو چې د داخلي پروازونو په ترڅ کې به هر اونۍ 2 الوتنې د کابل او خوست ترمنځ ترسره کوي. کامیر په د پنجشنبې او یکشنبې په ورځ له کابل څخه خوست او د جمعې او دوشنبې په ورځ به له خوست څخه کابل ته الوتنې ترسره کوي. کامیر شرکت د کابل او خوست ترمنځ د یو ټکټ بیا $500 ټاکلې ده. د اروپای ټولنې د بهرنۍ سیاست مشر کایا کالاس د جمعې په ورځ وویل چې اروپای ټولنې د غزې او مصر ترمنځ د غزې د رفح پر پوله خپل څارونکي ماموریت بیا پیل کړی دی. دغه پوله غزې ته د ننوتلو او وتلو یوه مهمه لاره ده. د حماس تر کنټرول لاندې د غزې روغتیا وزارت وویل چې لومړني فلسطینیان ملکي او وسلوال ټپیان به د شنبې په ورځ د رفح له لارې چې د تیرې مې میاشتې راهیسې د خلکو د تک راتګ پر مخ تړل شوی مصر ته ننوځي. چارواکو وویل چې د وسلو لپاره به خلکو ته یوازې د یو لوري د غزې څخه مصر ته د سفر کولو اجازه ورکول کیږي. میرمن کالاس نن پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې د فلسطینیانو او اسرائیل په غوښتنه به رفح کې د څارنې ملکي ماموریت پیلوي. هغه زیاته کړې چې ماموریت به یې د فلسطینیانو د سرحدي پرسونل ملاتړ کوي او هم به د هغو کسانو په ګډون چې د درملنې ته اړتیا لري پر دې پولې د خلکو په لیک کې مرسته کوي. د مصر امنیتي سرچینو هم تایید کړې چې د اروپایي ټولنې د ماموریت غړي سیمې ته رسیدلې دي. دا اسرائیل پاوز نن جمعه ویل چې هوایي ځواکونو یې د لبنان په ختیځ کې د حزب الله پر تاسیساتو بمباري کړې ده. د جرمني خبری اژانس د راپور له مخې د اسرائیل پاوز په یو بیان کې ویل چې په البقا سیمه کې د ترهګرو ځایونه په نښه کړي دي. د پاوز په وینا په نښه شویو هدفونو کې تر ځمکې لاندې تاسیسات چې د ایران ملاتړي حزب الله ورڅخه د وسلو د تولید او پراختیا لپاره کار اخیست، هم د سوریې لبنان د پولې په اوږدو کې نور تاسیسات چې د ډلې ورڅخه د وسلو د چاق لپاره کار اخیست شامل دي. د اسرائیل پوځ همدارنګه ویلي په سیمه کې کواک وربند ته ژمن دي خو د ترهګرو هیڅ ډول فعالیتونه نشي زغملی. سپینې ماڼۍ د تیرې یکشنبې په ورځ وویل چې د اسرائیل او حزب الله ترمنځ وربند چې په نومبر میاشت کې نافذ شوی د فبروري میاشتې تر 13مې پورې غځېدلی دی. سلامونه. بیا هم په دې خبرونه کې ډیره برخه د ازادي فرهنګي یا ادبي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو په خبرونه کې د افغانستان اړوند راپورونه هم شته. په سر کې زو د افغانستان اړوند راپور ته چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هیله څرګنده کړې چې د هغو افغان کډوالو د لیک ته بهیر بیرته پیل شي چې د امریکا متحده ایالاتو ته د تک شرایط پوره کوي. د یاد وزارت ویان شفقت علي خان پرون اعلان وکړ چې د دې موضوع په اړه د واشنگتن او اسلام آباد ترمنځ خبرې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان کډوال په اسلام آباد کې وایي په دې وروستیو ورځو کې د پاکستان پولیسو د افغان کډوالو د نیولو عملیات زیات کړي دي او دوی له ناڅرګند برخلیک سره مخامخ دي. په همدې اړه له سیمینا زموږ همکار حدیث پردیس راپور راکوي.
د امریکا د ولسمشر لوري د هغه فرمان وروسته چې د نوې ورځو لپاره د متحدو ایالاتونو د تقریبا ټولو بهرنۍ مرستو د بندولو په اړه ورکړ، د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړی چې دغه اقدام په افغانستان او پاکستان کې د ګذر ناروغۍ د مخنیوي پروګرام لږ وخت سره مخامخ کوي. په ختیځې مدیترانې کې د روغتیا نړیوال سازمان سیمه ییزې مشرې هنان بلخی د چهارشنبه د ورځې ناوخته یو آنلاین کانفرنس کې له روغتیا نړیوال سازمان څخه د امریکا پر وتلو هم خوشینی ښودلې.
د پولیو په ختمولو کې د متحده ایالاتو مرستې قطع نه وي. په اوسنی وخت کې موږ د نړۍ په دوو هیوادونو پاکستان او افغانستان کې د پولیو د ختمولو وروستي پړاو کې یو، او د پولیو او نورو ټولو انتقالیدونکو ناروغیو د مخنیوي لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان د هڅو او نظارت لپاره د امریکا مرستې حیاتي دي.
هغه له هنان د غشان ویلي چې په افغانستان کې د ګذر ناروغۍ د لمنځوړلو مخنیوي لپاره د پولیو واکسین تطبیقول مهم دي. د روغتیا نړیوال سازمان په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پکې د ګذر پیښې ثبتېږي او لا هم له ماشومانو ژوند اخلي. تر دې وړاندې هم د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان او پاکستان کې د پولیو مثبتو پیښو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې وه. د روغتیا نړیوال سازمان د راپور پر بنسټ په 2023 میلادي کال کې د پولیو 15 مثبت پیښې په دغه هیواد کې ثبت شوې دي، خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیر میلادي کال کې د پولیو هیڅ مثبته پیښه په افغانستان کې نه ده ثبت شوې. د یادونه ده چې د جنوري میاشت په 20 نیټه له پولیو څخه پاک افغانستان په نوم بنسټ د افغانستان په 14 ولایتونو کې د پولیو واکسین د پیلولو په اړه هم خبره کړې وه. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې د کورنۍ غړي په ګذر ناروغۍ اخته دي د پولیو واکسین مهم بولي او سپارښتنه کوي چې په دې برخه کې باید ناغېړي ونه شي. د کابل ښار اوسیدونکي فاضلې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زما لور چې ده 10 کلنه ده او یوه پښه یې کار نه کوي، له حرکت اولیدلې نور ډېره مې وګرځوله په شفاخانو باندې، خو متاسفانه چې ښه نتیجه مې وانخیسته او ښه نه شوه. نور له ټولو له همدې خاطره نو له ټولو خویندو ورونو نه مې هیله ده چې د پولیو واکسین په برخه کې بې توجهي او بې غوري ونه کړي، او زه مې چې د لور دې وضعیت ته ګورم نور ډېره ورته ځورېږم.
د پولیو واکسین د تطبیق په اړه دا ټینګار په داسې حال کې کېږي چې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د امریکا تمویل چې اوس بند شوی د پولیو نورو ساري ناروغیو د لمنځوړلو لپاره د روغتیا نړیوال سازمان د څارنې په هڅو کې د پام وړ رول لوبولی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لوړې له مراسمو وروسته په یو فرمان کې ټولې بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره وځنډولې، او همداراز اعلان وکړ چې متحده ایالاتونه به د روغتیا له نړیوال سازمان څخه وباسي. ښاغلی ټرمپ واک ته تر بیا رسېدو وروسته د افغانستان په شمول ټولو هیوادونو ته بهرنۍ مرستې د 3 میاشتو لپاره ځنډولې دي، او ویلي دي چې د امریکا بهرنۍ مرستې او د هغوی بیوروکراسي د امریکا له ګټو سره سمون نه لري او په ډیرو مواردو کې د دغه هیواد له ارزښتونو سره په ټکر کې دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبي بیا ویلي حیاتي بشري مرستې له دغه فرمانه استثنا دي. په دې اړه د رویټرز راپور کې راغلي چې د امریکا د بهرنیو مرستو د 3 میاشتنی ځنډ په ترڅ کې افغانستان سره د ژوند ژغورونکو مرستو، حیاتي درملو، روغتیایي خدمتونو، خوراکي توکو او سرپناه مرستې دوام لري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي د ډالرو په وړاندې د افغانیو د بیې په لا پریوتو سره د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. اقتصادي بې ثباتي نور هم زیاته کړې ده. د دې ادارې د معلوماتو له مخې په تېر اونۍ کې د افغانۍ ارزښت د امریکایي ډالرو په وړاندې 1.6% کم شوې ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان وایي چې د بیلابیلو توکو نرخونه لوړ شوي دي چې دوی په دې برخه کې اندېښمن دي. په همدې اړه زموږ همکاري عبدې سپوږمۍ راپور چمتو کړی. وایې ورې بهتر راګرځو.
لکه خور شی لالورو دغه د ستنې کار کوم زه مزما انجن دی ولکه دغه یو مخامخ وچ ډوډۍ په برابرېږي ولکه نور شی خو لالورو دغه نو الکتور تارکی تناسی خوری ولکه دغه شی لالکه لور چې ماشان ته باندې لاکو وکه دغه یو چاو د شلمو
دی. فرا ولایت اوسیدونکې فریدا وا دا چې دی وی یو لس کسیزه کورنۍ سرپرست ده وایي چې د خوراکي توکو د بیې د لوړېدو له امله نشي کولای چې د کور ضروري خوراکي توکي پوره کړي.
مریض سم لکه دوه لرم چې تر ډاکټر پورې لا ولاړ سم خو روزار یو یدانګا که زمې د هغه په زندان کې بندي ده خو دا لکه شی لالورو په خو لا شو یو د غراتله یو مصر مرستي یو وړم وړ یو شی مې راتله اوس ولکه په شی لا په مور جوړي دغه ما شان یو پیاله چای وی یو ګوله اوس جوړي ولکه په شی لا جوړي یا یو برو د اسلام غایسته یو وخت نسته سل وخت نسته یو وخت نسته وې دیګو دا نسته چې دیګ شی نسته چې دیګ لا په خو ځان الله.
د ننګرهار ولایت بل اوسیدونکي امیده هم د روزګار سختۍ اخیستې او د خپل ستونزو کیسه کوي.
هر څه قیمت لري وړم قیمت دي بازار جدان دا هم قیمت ده بازار بوروي چې بازار څه قیمت لري او چې ارزان دا خو قیمت لري چې ارزان هم شنو چې پیسې نه پچی شو هلو او هکار شان نشته ده دا غوړی هغه د ستا خبره مخه دې الله سره په باندې دې الله سره په باندې یو زر درې سره په باندې په شاو دې سره سره باندې په شاو دې مثال چې په پینځه سم شي په چې به سنې موږ په شي باندې ما خلو مشکلات نه لري صد مخه نه لري کی وز الله تم ځان سپار لري اس کا تما کی او په خدای دار او جته او رحمي یو الله مهربان شي الله ناشي.
دا په داسې حال کې د چې په دې وروستیو کې د ډالرو پر وړاندې د افغانیو د بیې په لا پریوتو سره په افغانستان کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي چې اقتصادي بې ثباتي نور هم زیاته کړې ده. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی د جنوري په 1 په خپل تازه راپور کې د دې موضوع په ټینګار زیاته کړې چې د تېرې اونۍ په ترڅ کې افغانۍ د امریکایي ډالرو پر وړاندې 1.6% خپل ارزښت له لاسه ورکړی چې د بازار په بیو یې اغیز کړی او اوس هم دا بیې د تېرې اونۍ په پرتله لوړې پاتې دي. ډبلیو ایف پی زیاتوي چې ډېر مهم خوراکي توکي لکه اوړه غوړي وریجې له بهره واردېږي چې د اسعارو بیو کې بدلونونه پر قیمتونو اغیز کوي. راپور کې راغلی چې د خوراکي توکو سربېره د سون توکو بیې هم لوړې شوې. په ننګرهار کې د خوراکي توکو یو هټیوال شاهد الله شاهد د یو شمېر لومړنیو خوراکي توکو د اوسنیو بیو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
یو کیلو چای خچای 200 افغانۍ او یو بوجه وړه 1450 افغانۍ او یو بوجه بوره 50 کیلو 2400 افغانۍ او یو بوشته وړل سره درا 1500 افغانۍ دا د نن ورځې چې دی
د ډالرو پر وړاندې د افغانۍ بیا ورسته تر هغه نور هم ولوېد چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ واک ته رسیدو وروسته د افغانستان په شمول ټولو هیوادونو ته بهرنۍ مرستې د درې میاشتو لپاره وځنډولې. ښاغلي ترامپ ویلي چې د امریکا بهرنۍ مرستې او د هغوی بیوګراسي د امریکا له ګټو سره سمون نه لري او په ډېرو مواردو کې د دغه هیواد له ارزښتونو سره په ټکر کې دي. یادونه ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک او ثبات ساتلو لپاره په پرله پسې ډول لسګونه میلیونه ډالر لیلام کړي دي خو یو شمېر اقتصاد پوهانو مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو حکومت دا کار لنډمهالې لپاره حل دی خو اوږدمهالې لپاره اغیزمنه چاره نه ده. اقتصادي پوهان په افغانستان کې د اقتصادي ثبات د کنټرول او د خلکو د ستونزو د هواري لپاره دغه هیواد سره د نړیوالو په دوامدار مرستو ټینګار کوي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت کومه ستونزه لري اتزر ته سره خال کې
د سیانګالو شخص
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له بیا ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورته غلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو نور مډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ایران یو شمیر امنیتی چارواکي د دغه هیواد په دوه ولایتونو کې د څه باندې 1350 افغان کډوالو د نیولو خبر ورکوي. د دغو افغان کډوالو له ډلې څه باندې 1130 تنه چې ایراني چارواکي بهرني اتباب ولي د ایران په کردستان ولایت کې او 260 تنه د دغه هیواد په هرمزګان ولایت کې نیول شوي دي. د نیول شوي او شړل شوي افغان کډوالو کورنۍ په دغه هیواد کې له ناوړه وضعیت څخه شکایت کوي. نور جزئیات سنا ککړ په دې راپور کې
پیران کې د بیا اسنادو کډوالو د نیولو او شړلو په دوام د دغه هیواد یو شمیر امنیتي چارواکو په دې وروستیو کې اعلان کړی چې د دغه هیواد په کردستان او هرمزګان ولایتونو کې 1325 افغان کډوال نیولې دي. د ایران د کردستان د پولیسو د قومندان ځایناستي لطف الله درابي وویل چې د دغه ولایت امنیتي او سرحدي ځواکونو د کډوالۍ طرحې د اجرا پر مهال 1120 افغانان چې د اوسېدو اسناد یې نه درلودل او ایراني چارواکو یې بهرني ادبا بولي نیولي او د قضیې تر ثبتولو وروسته یې قضایي څانګې ته سپارلي دي. د ایران مهر خبري اژانس د امنیتي چارواکي په حواله ویلي د کردستان اوسېدونکو ته یې خبرداری ورکړی چې دندو ته د افغانانو له ګمارلو ډډه وکړي او هر هغه څوک چې افغانان استخدام کړي سزا به ورکړل شي. په ورته وخت کې د ایران د هرمزګان ولایت د قشم ښار د پولیسو مشر علي اکبر مرادي د پنجشنبې په ورځ د دې هیواد خبري اژانس ایرنا ته وویل چې امنیتي ځواکونو په تیرو لسو ورځو کې 260 تنه افغان کډوال نیولي او اړوندو مراجعو ته یې سپارلي دي. ښاغلي مرادي هم دغه شان په افغان کډوالو د ملکیتونو د پلورلو او ورته په کرایه ورکولو او دغه شان په کار کې د دوی د ګمارلو په اړه خبرداری ورکړی او ټینګار یې کړی چې له سرغړوونکو سره به قانوني چلند وشي. په ورته وخت کې د نیول شویو او شړل شویو افغان کډوالو کورنۍ په دغه هیواد کې له ناوړه وضعیت څخه شکایت کوي. د یو افغان کډوال پلار حبیب الله چې په ناقانونه توګه ایران ته د ننوتو پلان درلود وایي چې د خپل زوی له وضعیته هیڅ نه دی خبر.
بندي اسواله
ما یو سوی درلود چې مزدورۍ ته مې ولېږه خو اوس بندي دی. خدای دې وکړي چې خوشي یې کړي. موږ د ډېرې بې وزلۍ له امله لېږلی وو. مشر زوی مې و
یو
بل افغان کډوال محمد چې په دې وروستیو کې په تهران کې نیول شوی و او افغانستان ته شړل شوی دی دا کوي چې د کډوالۍ قانوني اسنادو درلودو سره سره د ایران د پولیسو لخوا شړل شوی دی.
ما سره کار بود ما سره کار ما را گرفتن
زه په کار کې ونیول مسناد مې هم درلودل چیرې چې یوړو ډیر بد ځای وو. په یوې کوټه کې څو کسان سر په سره چولی وو. په یوې شپې ورځې کې یوازې یو وخت ډوډۍ ورکوي هغه هم سمه نه وي. چولاړ شي درنه پیسې اخلي چې 2-3 زره افغانۍ کېږي. له کډوالو سره چلند هیڅ ښه نه دی.
خورده خوب ندارن همراهی ماجدین
تیران حکومت تر دې مخکې ویلي وو چې 10 زره بهرنیو بندیانو له ډلې ډېری یې افغان کډوال دي. ایران حکومت په دې وروستیو کې د بې اسنادو افغان کډوالو د نیولو او شړلو بهیر چټک کړی دی. د ایران ځینو ښارونو ته د افغان کډوالو ننوتل هم منع شوي دي. د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې د ایران حکومت هره ورځ له 3 زره څخه تر 4 زره پورې افغان کډوال افغانستان ته ستنوي. د ایران حکومت تر دې مخکې ویلي وو چې په دغه هیواد کې شاوخوا 5 میلیونه بې اسناد افغان کډوال میشت دي چې ټول به یې وایستل شي.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
احمد شیبریم هر کلی مکوم په افغانستان کې څرنګه د ناولونو تاوده شوي بازارونه پسې غوړېدی او پراخېدی شي علم گل سحر وای
لکه څنګه چې مشاعری لرو کله کله ناول لوستنی یا ناول بارے کې بحثونه غونډې ولرو د کله کتنې غونډې ولرو
د جرمني پښتو قاموس په دوهم چاپ کې 15 زره لغاتونه زیات شوي. د دې اثر له مؤلف ډاکټر اکرم ملک سره شخېدلې
پایل لا تر پایا پورې په لومړي چاپ کې خل کالا کار وکړ او دا دوم چاپ لپاره لس کاله می کار کړی
د ویل ډورانت د یو ژباړل شوی کتاب له محتوا مو خبرو
د حکمت او فلسفې ودانی کتاب کوزه پښتو ژبې ته ښاغلی نیاز محمد نثار صاحب راجبړلې دي
شعر لرو
ته ورته سپر نو ستورو مینا سنور ستاله لیتا نګورم هغه
د فیصل ځلان یو کیسه هم در سره شریکو
موټر می د سړک پر څنډه د لوی ونی سیوري ته درولې خپل چوکۍ می ښه شاته کړی د ډډه می راګولې د موټر هیخي می ښه
د خبرونه په پیل کې د ناولونو پاړه په افغانستان کې د ناول وستون کې زیات شوې دي د مازیګر کتاب پلورنځي مسول عزت الله جواب وایي چې تر نورو کتابونو نن سبا د ناول پیرودونکي زیات دي
ناول په خام ډیر زیات لوستونکي لرله اوس وخت کې نسبت نورو مسلکي علمي کتابونو ته ناول بازار ښه دی یعنی ناولونه ډیر لوستونکي لري
ورته خبر په کابل کې د سروش کتاب پلورنځي مسول نجیب الله زیرک کوي
د ورستیو کې د ناولو یا د عامو کتابو د انګیزه بخونکو کتابو پروشات للی خصوصي دي بیا بل خصوص د دجمه په وخت کې خلک له نورو کارو وزګار وي نو کتاب لوستلو ته مخه کوي د دې برخې کتابونه چاپ هم کوي ځکه دغه برخې کتابونه عام لوستونکي ډېر لري نو عام کسان چې ټولنه کې هغه ډېر وي هغه دکاندار وي که محصل وي که دهقان وي یا دغسې یو بل وړ او کوچنی مصروفیت ولري هغه که هغه علاقه وي چې کتابونه مطالعه کوي بالخصوص تر هغو کتابو چې هغه تخصصي وي
د ناول لوستونکي په نورو نړۍ کې هم کم نه دي علت شایې دا وي چې لوستونکي غواړي د نورو خلکو د ژوند له تجربو سره آشنا شي د ناول د کرکټرونو په خوشی کې ممکن لوستونکي ځان شریک احساس کړي په غم کې څه غمجن شي او په هیجان کې احساساتي شي د ازادي راډیو مجلې په غو راپور کې چې د تیر میلادي کال په وروستیو کې مخبور کړ په هغه کې یو شمېر لوستونکو وویل چې له ناوله زده کړه کوي نو خوشی شي له دې ډلې د فرزانی په نوم د پخمان له اوسیدونکو څخه اور
یعنی هر قصه او هر ناول چې لولم زما ژوند کې یو خاص بدلون پکې رامنځته کیږي ډېر ستریس دا کوم هغه څنګه متل د پښتو کې کنه وایي چې بختواري په نور ویني کم بختواري په نور ویني او کم بخت په ځان باندې ویني نو د قصه راسن موږ ته یو تجربه راکوي چې دغه کار دغه څه ښه ده دا بد ده که داسې وکم ښه به وي که داسې ونه کم نو بد به وي کنه مکمل یو تجربه موږ ته راکوي نو دغه ناول لوستل یا قصه لوستل د دې لامل شي چې بیا زه دې ته اړتیا نه لرم چې یو څه تجربه کړم کنه بیا پس له هغه نه په دې باندې پوه شم چې دا ښه و یا بد و نه په همدې قصې کې مې لوستې وي او زه داسې یو څه سره چې په خپل ژوند کې مخامخ شم یا بل څوک رانه مشوره وغواړي کولی شم چې زر ورته جواب ورکم او بل نه چې د ناولونو لوستل دا چې ګټې لري که نه موږ ته تجربې راکوي یا له فرهنګ و عناناتو سره بلدوي یا دا چې زموږ د لغاتو ذخیره ډېروي یا دا چې موږ خوند ترې اخلو چې کله یې لولو
د ناول ډراماتیک طرز په خپله هڅوونکی دی یوازې د حقایقو بیان ممکن لوستونکی ستړی کړي لکه یوازې په خیال اعتقاد چې لوستونکی له حقیقته لرې کوي ناول د خیال او حقیقت ګډوله ده د مینا او جګړه په نوم د ناول لیکوال او شاعر علمګل سحر ازادي راډیوي مجلې ته په دې اړه چې ولې په روسي کې د ناول مینوال په افغانستان کې زیات شوی دی وویل
په موږ په خپل ژبه کې شو ناولونه درول دي یا حتی نه درول ک یو نیمو عام نو ډیر تر خلکو پر نه ورسېدلې په روسي کلونو کې په تیر شلو کلونو کې دوه سيزو کې لنیا کمرغه د موږ افغان لیکوال او پښتو کې شایسته ناولونه ولیکل د ناولونو ژباړې وشوې تر ډېره دا خلکو ته ورسېدل تر خپله وسه زیادتره ولایتونو کې نساتی موسسی فرهنگی ټولنې دغه تر خلکو پورې ناول نه ورسول او فرهنگی ټولنې ادبی بهیرونه چې زیادترو ولایتونو ولسوالیو کې دي دوی د فرهنګیانو ترمنځ د مطالعې د مینهوالو ترمنځ ډېر نقص درلود چې د ناول او مجموع کې د مطالعې فرهنګ عام کې د افغانستان کې دغه ټولنیزې رسنۍ هم په دې کې نقص لري. خلک خبریږي کله چې یو ناول چاپ شي خلک خبریږي خلکو ته رسیږي بیا یې کوشش کوي چې په لاس یې راوړي. رادیوګانې تلویزیونونه ادبی خبرونه لري خلک له هغوی لارې یا خبریږي یا یې یوه برخه له محتوا نه خبریږي نو کوشش کوي چې ناولونه لاسته راوړي مطالعه یې کړي. موږ ډېر داسې ناولونه مثالونه شته چې یو ناول چاپ شوی دی او په ډېرو کمو یوه هفته کې دوه هفتو کې خلاص شوي دي او بیا نور چاپ شوي دي.
یو شمېر کتونکي په دې نظر دي چې ناولونه خلک د ورسنیو ستونزو له فشارونو یوې بلې دنیاګۍ ته ذهنن ورولي چې دا د هوسایي سبب کیږي. ځینې ناولونه لوستونکي له یو کلتور او یو تاریخ سره آشنا کوي. د ځینو ناولونو له لوستو وروسته د لوستونکي تخیل پیاوړی کیږي او ښه ناولونه لوستونکي ته د ژوند په بیلابیلو برخو کې د فکر کولو فرصت برابروي. دې ته یې هڅوي چې ژوند ته بیا فکر وکړي، ځینې منلي نامنلي کړي او ځینې نامنلیو ته د منلیو په سترګه وګوري. لیکوال او شاعر عالم ګل سحر په افغانستان کې د ناولونو د ودې لپاره د ادبي بهیرونو د هڅو پراخېدل ګټور ګڼي.
کار د کوشش وشي زموږ لیکوال هغوی چې په دې برخه کې تجربه لري که تر نورو برخو ناول ته ډېره توجه وکړي دا هم ټولنې ته ګټه لري هم لوستونکي زیاتېږي. زه فکر کوم که موږ د ناول لوستنې لکه څنګه چې مشاعرې لرو کله کله ناول لوستنې یا د ناول باره کې د بحثونو غونډې ولرو د کره کتنې غونډې ولرو او همدا ډول کوکولی شو د ناولونو په برخه کې سیمینارونه او فیسټیوالونه جوړ کړو تر څو خلک ورسره عادت شي. همدغه ډول د کره کتنې برخه مهمه ده چې زیاته شي او توجه شي ښه ناولونه وپېژندل شي خلکو ته. د ناولونو په برخه کې تیوریکي کار کې وشي. یو شمېر لیکوالو په دې برخه کې شي لیکنې کړي دي چې د مبتدي لیکوالو لپاره یو رهنما ده. نو موږ کولی شو چې په دې برخه کې هم کار وکړو په ادبي ټولنو او ادبي بهیرونو کې. د ناول په برخه کې باید لیکلو د معیارونو د زده کړې په برخه کې باید توجه.
ناولونه په ټوله نړۍ کې ډېر اهمیت لري. له 1990 کال راهیسې چې د نوبل د ادبیاتو جایزې ورکول کیږي شاوخوا 50 لیکوالو د خپلو ناولونو له امله دا جایزې ګټلې دي. د ناول د اهمیت له امله په نړۍ کې د دې ژانر د ودې لپاره هڅې کیږي. تازه یوې د سعودي عربستان د ریاض په لمن کې د درایې په سیمه کې چې له پلازمینې تقریبا 40 کیلومتر لرې پرته سیمه ده د ناول فیستیوال دی چې د جنوري له 1 د فبروري تر 8 ادامه پیدا کوي. په دې فیسټیوال کې تر 1.5 ډېر کسان چې د ناول له اصولو او نقد سره آشنا دي ویناوې کوي او تر 50 ډېر خبرندوی ټولنې په دې فیسټیوال کې خپل چاپ کړي ناولونه نندارې تشتي. د سعودي عربستان د رسنیو د راپورونو له مخې د ناول د فیسټیوال په سیمه کې تر ټولو ستر یو دی چې په دې کې یو شمېر کیسه لیکوال په بحثونو کې برخه اخلي. د ناولونو لیکوال د خپلو ناولونو د لیکلو تجربې له نورو سره شریکوي. کیسې لوستل کیږي، د موسیقي پروګرامونه وړاندې کیږي، د ځینو ناولونو کیسې د انیمیشنونو په ډول خپریږي. کومې کیسې چې په فلمونو بدل شوي دي هغه فلمونه نندارې ته وړاندې کوي او د سټیج په سر باندې د ځینو ناولونو د کیسو نندارې هم له لیدونکو سره شریکیږي. د دې ترڅنګ د ناول لوستلو لپاره بیل آرام ځایونه په پام کې دي. د لیکوالو له لوري نورو خلکو ته د خپل ناول د ورکولو لپاره یو تالار هم ځانګړی شوی دی.
آزادی رادیوی مجله. په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د نه ختم
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
جرمنی پښتو قاموس دوهم چاپ خپور شو. د ډاکټر اکرم ملک زی د جرمنی پښتو قاموس په دوهم چاپ کې 15,000 نوي لغتونه زیات شوي دي. د دې قاموس په لومړي چاپ کې چې په 2009 کال کې خپور شو 15,000 کلمات ځای شوي او دوهم چاپ یې 40,000 کلمات لري. د ښاغلي ملک زی د جرمنی پښتو قاموس لومړي چاپ ته د جرمنی ولسمشر د جرمنی ستر نشان ډالۍ کړی و او د افغانستان په خاني ولسمشر اشرف غني د میرپچه خان د مډال وړ ګڼلی و. خو د شرایطو له بدلېدو سره تر دې دمه هم ډاکټر ملک زی ته دا مډال نه دی سپارل شوی. د جرمني پښتو قاموس لومړی چاپ 1014 مخه دی او دوهم یې په 1410 صفو کې خپور شوی دی. څه شی ډاکټر ملک زی دې ته هڅولی چې په زرګونو نور کلمات پورې قاموس کې ځای کړي؟ له دوی په واورو
خبر صاحب په جرمنی کې نه بلکې په ټول دنیا کې ورځ په ورځ نوې لغات جوړېږي. نو زما د چینی د 2009 کال د چینی وه د هغه رئیس ډېر نوې لغات جوړ شوي دي. نو د هغې تازه کول یا اپډیټ کول ضرور و. د بېلګې په توګه زه وایم چې ځینې لغات دي لکه اوس لایو سټریم وایا، پودکاست وایا، یا دا چې اپلوډ او داسې نور نور لغات نوی جوړ شوي دي په جرمنی ژبه کې. نو لازم و چې دا ډکشنری باید اپډیټ شي، تازه شي او لږ څه پراخه شي.
ډاکټر صاحب، د دوو ژبو په قاموس کې ممکن یوه ستونزه دا وي چې د ګڼو کلماتو دقیقې معنا وي په بله ژبه کې پیدا نه شي. په تیره بیا چې یوه ژبه د جرمني په څیر پرمختللې وي او بله د پښتو په څیر نسبتا شړله، دا ستونزه د ډیرو په باور ستاسو په لومړي قاموس کې حل شوې ده چې جایزې هم هغه د ګټلې دي، هغه هم سند کېدای شي. خو د نورو زرګونو نویو کلماتو له زیاتېدو سره خو دا مشکل باید نور هم زیات شوی وي، همداسې نه ده؟
بالکل همداسې ده. ډېر لغات دي چې په جرمني ژبه کې شته خو د هغې معادل پښتو کې نشته. نو چې معادل یې نشته نو مجبور سړی دا لغت تشریح کړي. د بېلګې په توګه وایم چې موږ په جرمني ژبه کې دا یو لغت اوپسیون چې انګلیسي کې اپشن ورته وایي، دې ته پاره کوم خاص لغت نه لرو. یا دا چې کمپرومیس چې انګلیسي کې کمپرومایز ورته وایي، داسې کوم هم بالکل سر په سلو کې معادل لغت ورته نه لرو. تاسو لغت اول پای تشریح شي او بیا کله کله سره بیا ما اوریجنال لغت بیا هم بیا په څنګه لیکي، نو دا یې لاره د ما کار اخیسته.
ډاکټر صاحب، په لومړي قاموس کې په لومړي چاپ کې تاسو ازادي راډیو مجلې ته ویلي وو چې د ځینو پخوانیو شعرونو په استناد مو هم ځینې کلمات توضیح کړي دي. نو دا نوي کلمات خو په شعرونو کې نه موندي شي، له دې سره مو په توضیح په برخه کې څه کړي؟
نو ځینې نوي کلمات چې دي خو هغه واضح دي چې بالکل نوي جوړ شوي دي، لکه دا لغت وایم هغه وخت رئیسې چې کورونا ناروغي راغلې ده، دلته لاکډاون لغت راغلې ده. نو دا خو واضح ده چې تر اوسه پورې نه و. نو مجبور دغسې لغت سره تشریح کړي او بیا په څنګ کې همدغه اوریجینل لغت بیا خپله بیا ولیکي چې دغه لغت هم استعمالېدای شي.
دلته د کلماتو انتخاب هم یوه لویه ستونزه ده په ډکشنري کې. تاسو په څه اساس باندې دغه شاوخوا 15,000 نور کلمات انتخاب کړي دي؟ یعنې انتخاب مو په څه بنسټ و؟
نو انتخاب په دې دی چې زما خپله 50 کاله په جرمني کې وشول چې دلته اوسېږم. نو ډېر لغات چې ما اورېدلي دي خو پخواني قاموس کې دا نه وو. بل دا دی چې زه ورځ په ورځ دلته هره ورځ مطالعه کوم، د طبي لغاتو نه نیولې تر سیاسي مقالې لولم. نو هغه لغات چې ورځ په ورځ ګورم چې ډېر استعمالېږي راډیوګانو کې، ټلویزیونو کې، هغه لغات مې ځان سره لیکلی وو چې دغه لغات زما ډکشنري کې نو ذکر شوي. نو دا لغات چې هر ورځ ذکر کېږي زما قاموس کې نو، نو دا باید پکې ور زیات شي. نو په دې اساس ما دا لغات په دې ډول باندې غوره کړي دي.
د دوم چاپ نو وروسته مو هم ځینې کلمات یادښت کړي دي.
ډېر همدا اوس چې دا دوم چاپ شو نو زه درېیم چاپ باندې هم همدا اوس لګیم. زه په همدا نن چې وګورې ځینې لغات ما ځان سره لیکلي دي چې بیا درېیم چاپ کې به نور بیا ور زیاتېږي پکې.
ډاکټر صاحب، دوم چاپ مو آنلاین هم خپور کړی؟
نه دا دوم چاپ چې آنلاین نه دی خپور شوی ځکه چې دا د دې کاپی رایټ یا حقوق د یو جرمني مطبعې سره دي هغوی اجازه نه کوي ځکه دغه بیا هغوی بیا وایي چې دا آنلاین شي نو هغه مطبعه بیا په دې باندې څه ګټه لاندې شي.
د لومړي چاپ په برخه کې مو دا هڅه وکړله او بریالی هم و چې د افغانستان جنو پانتونونو ته ورسی. د دوهم چاپ په برخه کې مو دا فکر کړی
نو دا دوهم چاپ چې ده اصلا په افغانستان کې د پانتونونو د خو د ننګرهار پانتون لخوا دا چاپ شوی ده. البته مالی لګښتې د افغانیک په نامه باندې خیریه مؤسسه چې مرکز په بن کې ده هغوی دا چاپ په غاړه اخیستی ده. نو دا دوهم چاپ چې افغانستان کې د افغانستان ټولو پانتونو ته دا کتاب ورسېده او د پښتونخوا د پېښور د باچا خان پوهنتون دې ته هم ورسېده او اوس اړیکې نیول شوي دي چې د پښتونخوا نورو پوهنتونو ته لکه د عبدالولي خان پوهنتون چې په مردان کې دی د بنو پوهنتون او سوات پوهنتون دې ته هم ورسولی شي.
ډاکټر صاحب که ستاسو د قاموس په برخه کې یو څو عمومي پوښتنې وکم، په لومړي چاپ مو څومره وخت تیر کړ چې بشپړ شي او په دوهم څومره؟
نو چې بشپړ تاسو وایم چې ما خو د خپل مسلک له اړخه ټپ کې کار کړی، زه هره ورځ وزګار نه وم بلکې ما خو په فارغ وخت کې دا کار کړی دی. نو داسې به ووایم چې ما چې د پیل نه تر پایه پورې په لومړي چاپ کې شل کاله کار وکړ او دا دوهم چاپ لپاره لس کاله مې کار کړی دی.
که ستاسو د قاموس لیکلو تجربو ته راشم ډاکټر صاحب، څرنګه مو لومړی ځل فکر شو چې جرمني پښتو قاموس ولیک؟
نو لومړی فکر خو په کې و چې افغانستان کې وم هغه وخت کې اماني لیسه کې جرمني ژبه تدریس کېدله، مالته لوستله. نو ما ډېرې سختې ستونزې درلودلې ځکه چې افغانستان کې په هغه وخت کې هېڅ رقم کومه ډکشنري نه وه، نه جرمني په پښتو، نه جرمني په دري، هېڅ ژبه باندې نه وه. یوازنۍ ډکشنري چې پیدا کېدله یو ایراني وه چې هغه هم د غلطیو نه سخته ډېره، بل دا چې د ایراني و د افغانستان پاچي ترمنځ ډېر سخت توپیر هم پروت دی. نو دغه ستونزه هغه وخت کې راته پیدا شوه. نو د هغه وخت مخپله کله کچې هر وخت چې زه په جرمني ژبه باندې پوه شوم او توان مې درلود یو قاموس لیکم، نو لومړی کار چې زه کوم په خپل ژبه باندې به یو قاموس لیکم.
ډاکټر صاحب ملک صاحب، په لومړي چاپ کې مو چې کله کلمات راغونډول د الف و په حساب مو په قاموس باندې کار پیل کړ او کنه په عمومي شکل باندې مو په مختلفو تورو باندې په یو وخت کار کاوه؟
نه هغه وخت ته هم سم د ډکشنري په ډول باندې ځکه داسې وایم زه په افغانستان کې لا زه په اووم ټولګي کوم چې هغه وخت ما په ډکشنري لیکل باندې په افغانستان کې حتی پایل وکړ. نو زما خپله د ډکشنري لیکلو آغاز افغانستان کې زما په 13 کلنۍ کې وشو. زما خپل پلار په ډېر ښه انګلیسي باندې پیدا، هغه خپله حتی انګلیسي په پښتو یو ډکشنري شروع کړی و تر ډېره حده پورې مخکې رسولې وه. نو ما د خپل پلار کتاب نه مې کاپي کوله چې ډکشنري څنګه لیکل کېږي، نو د الف تورو په اساس باندې ما هغه وخت کې حتی پیل کړی و.
یعنی لومړی الف بشپړ کو بیا بې ته لاړې؟
همداسې نه 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 بشپړ نه، بلکې ما چې یو لغت به مې زده کاوه چې هغه په ا باندې و الف باندې و هغه به مې ځای په ځای ولیکه. دومه پاڼه کې مې بیا چې بی لغت به مې زده کړه هغه ما په دومه بی کې لیکه. نو هر لغت مې زده کاوه ځای په ځای مې لیکه. ما سره هغه وخت کې هم نیت و چې یو وخت مې وخت به زه وتوانېږم چې ډکشنري ولیکم. نو همدا اوس یو وخت همدا اوس نه شروع کړه، هر لغت چې نوې زده کوي ما هغه په سلسله باندې ولیکه.
د دومره ډېرو لغتونو را ټولول چې بیل بیل هر کلمه تاسو لیکله، بیا د رغونډولو په وخت کې د تدوین او ترتیب په وخت کې له ستونزو سره مخامخ نشوي؟
ستونزې خو دی به هدا ډیروي. کله چې زما خپل کار خلاص او کتاب چاپ ته تیار شو، دا هغه وخت چې په ټول اروپا کې کمپیوټر نه نو او یوازنۍ ستونزه یوازنۍ لاره دا وه چې سړی د ټایپ لارې ته ولیکي. نو حتی په جرمني کې ټایپ هم موجود نه و، نو یوازنۍ ټایپ چې پیدا کېده هغه ایراني و. نو هغه کې دومره سخته ستونزه وه که سړي لیکل چې څنګه یې، نو سړي به هنګه لیکل بیا به په لاس باندې به درې ټکي پرې لیکل. نو لومړی زما د ډکشنري چاپ
ڈاکٹر
صاحب تاسو مخکې ته اشاره وکړه چې لکار سره د قاموس لیکل وخت غواړي او په دې کې شک نشته ل تپ سره خو نور هم ډیر وخت غواړي لیکن که تاسو دا تجربه را سره شریک کړئ د په دې څلور ساعت کې مو کوم وخت قاموس ته وقف کړی و چې کار پیو کې
مانو کله چې پرېشته د خپل ما خو ځان ته کتنځای لودو او کلینیک مې درلودو نو کله چې خپل د کتنځي کارونه به خلاص شم او خپل اولادو ته به مې مخه کوله هغوی سره به مې لږ څه کتل هغوی ته به مې د خوب په وختو کې پیسې لوستلې نو دې نه به هم چې اوزګار شم بیا نو ماښام یولس بجې به بیا ما خپل ډکشنري لیکلو باندې پیل وکړه د شپې تر یو نیمې بجې پورې او سهار به بیا شپږ بجې د خوب پورته کېدلم
نو خوب مو هم کم و
څلورنیم ساعته
ډېر کم دی ډاکټر صاحب داسې شوي دي چې یوه میاشت مو ډېر کار کړی وي بل میاشت مو بیا هیڅ کار نه وي کړی یا مو خوراک هم کار کړی وي
نه دا نه دی شوی ما هیڅ کله د خپل قاموس لیکلو کار مې کله قضا کړی نه دی
کله چې د جرمني پښتو قاموس لومړی ټوک بشپړ شو څه احساس مو وکړ ډاکټر صاحب وروسته له دې سخت شاقه کاره
شبیر صاحب ما ته دغه احساس پیدا شو چې هر لیکوال ته پیدا کیږي نو د هر لیکوال لومړنی کتاب داسې دی لکه لومړنی اولاد نو سړی کله چې دا اولاد دنیا ته راشي نو مور پلار یې دواړه اول پسې نه اچوي نو کتاب هم داسې شی دی نو کله چې زما کتاب راووته نو ما ول په خپل سینه واچاو دا کتاب
او ډاکټر صاحب کدا هم راته وایسي چې د جرمني پښتو قاموس د دوهم چاپ تر خپرېدو وروسته ورته احساس درته پیدا شو
دا نو داسې لکه د سړي دوهم درېم اولاد وشي واضح دی چې د اول اولاد احساس نه راځي خو د دوهم اولاد احساس بیا هم یو خوږ احساس دی نو واضح دی چې خوښي راته ډېره پیدا شوه اولینه
د ډاکټر صاحب اکرم ملکزي د جرمني پښتو قاموس دوهم چاپ په ورلد لاس کې لیکل شوی دی نن سبا دا پروګرام په اروپا کې بدل شوی نوی شوی دی نو په جرمني کې دا ډکشنري تر اوسه نه ده چاپ شوی او په بازارونو کې تر دې دمه نه موندل کېږي د یو بل کتاب پاڼې اړوو د ویل ډورانټ د یو کتاب ویل ډورانټ امریکایي لیکوال دی دی په دې مشهور دی چې د فلسفي په څیر پیچلي مفاهیم یې په اسانه ژبه بیان کړي دي او په خپلو فلسفي او تاریخي کتابونو کې داسې څه لیکلي دي چې د عادي لوستونکو په ژوند کې په درد خوري ویل ډورانټ په 1921 میلادي کال کې د شپږ نوي کلونو په عمر د کالیفورنیا په لاس انجلس کې ومړ د نوموړي د حکمت او فلسفې د کتاب پښتو ژباړه په کندهار کې صداقت خپرندوی ټولنې خپره کړې ده په دې کتاب کې د فلسفې دوې مهمې پوښتنې مطرح شوي او څېړل شوي فکر او پوښتنه دا دواړه د فلسفې له اساساتو څخه دي فلسفه د ژور فکر په مټ پوښتنې کوي او د پوښتنو په مرسته د نړۍ ژوند اخلاق او حقیقت په باره کې وضاحت وړاندې کوي د فلسفي پښتنو کمال دا دی چې خلک فکر ته اچوي چې یوه مسله یا حتی یو منلی حقیقت له بېلابېلو زاویو په خپله وڅېړي ځینې مهمې فلسفي پوښتنې لکه ژوند یعنې څه ښه یعنې څه بد څه ته وایي دنیا چا پیدا کړې ولې یې پیدا کړې فیلسوف د پوښتنو له لارې د حقیقت لټه کوي او فکر تنظیموي دا فکر انتقادي دی تشریحي دی چې په دې ډول فلسفه د خلاق فکر د رامنځته کېدو سبب کیږي د ویل ډورانټ کتاب حکمت او فلسفه په کندهار کې د طب پوهنځي محصل عبدالله بشارمل وستي له دوی په واورو چې څه یې پکې موندلي او د دې کتاب په اړه څه نظر لري
د
حکمت او فلسفه ودانی کتاب غوزه پښتو ژبې ته ښاغلی نیاز محمد نثار صاحب راجبړلې دي او د صداقت خبرندوی ټولنې لخوا خپل 2023 میلادي کال کې د چاپ غاڼه باندې سنبال شوی دي. ویل جبرانت هغه لیکوالو چې د غوښتل فلسفه د اکاډمیک ماحول څخه و عملی ژوند ته راوباسي او د بویل چې فلسفه خو کومه پیچلتیا او بیګټي ورز نه ده، بلکې فلسفه او فلسفي مطالب د بشر د ژوندانه معنا، ارزښت او بنسټیزو مسایلو په کاشف سره وتلې او فلسفه خو د انسان د ژوند او مرګ موضوع ده. د ښاغلي نیاز محمد نثار صاحب په ګوتو ژباړل شوی همدغه کتاب مجموعه درې برخې لري او په یو کم 200 صفحو کې مکمل ژباړل شوی. یاد کتاب لکه څنګه چې ما وویل درې برخې لري. لومړۍ برخه یې فلسفې ته کتنه نومیږي. په دې برخه کې د فلسفې د ماتې، د پوهنې او له علم څخه د فلسفې پر لرې والي باندې بحث کوي. همدارنګه د فلسفې پر اهمیت خپله د ویل جبرانت په نظر دا چې فلسفه څنګه د علومو ملکه یادیږي، پر دې باندې بحث راسره کړي. دویمه برخه چې ده د بیلګو په مرسته د فلسفې زده کړه، په دې برخه کې بیا مست د سقراط ژوند لیک او دا چې په فلسفه باندې لومړنی کوم شهید څوک و، نو د هغه پر ژوند لیک او همدارنګه د چین پر کنفیوسیوس او د رنسانس د دورې هغه کس چې په هماغه وختونو کې په خلکو کې د فکر او د فلسفي روح په الوتلو کې جوردانو برونو دغه پر ژوندلیک هم راسره رغېدلې. او درېمه برخه د ژوندانه د فلسفي پر لور، په دې باره کې بیا د انسان پر ژوند باندې راسره تم کیږي. ویل جبرانت د ماشومتوب، ځواني، منځنی عمر او مړینه دا د فلسفي له لوري څخه داسې راته څېړي چې اصلا د انسان ژوند څه معنا لري او فلسفه زموږ پر ژوند څه اغېز لري. د کتاب په اړه باندې به زه خپل نظر داسې ووایم چې نن ورځ چې کتابونه په زرګونه چاپیږي او انسان سره وخت ډیر محدود دی، خو له دغسې کتابونو لوستنه زما فکر تر نورو سلګونو کتابونو به بهتره وي، ځکه داسې کتابونه انسان خپل ژوند ته متوجه کوي او همدارنګه د ژوند په اړه باندې د ده هغه نړۍ لید چې دی د ژوند څخه لري او هغه افق چې دی د ژوند په باره کې لري هغه ورته فراخوي. خو د داسې کتابونو مینوال چې کم دي، شاید علتونه یې زیات وي، خو زما په فکر باندې دوه یې ډېر مهم علتونه دي. یو دا چې زموږ داسې ټولنه ده چې د ماشوموالي څخه بیا تر ځوانۍ پورې په داسې ماحول کې او په داسې چاپېریال کې ژوند کوو چې زموږ ته د نه ویلو تعلیم راکول کېږي، هغه که د کورنۍ لخوا وي او که یاد د ښوونیزو نصابونو او د ښوونځیو او مکاتبو له لورې څخه وي. موږ پښتوني کولو ته نه هڅیږو او موږ د فکر کولو په اهمیت نه پوهیږو. دویم دا چې لوی مشکل هغه دا دی چې په معاصر ژوند کې د انسان دا بوخت ژوند او نه فارغه کېدل هم خپله د انسان څخه د فکر هغه فرصت اخیستی او نسی کولی چې په خپل څلیرو ساعت ورځو شپه کې لس دقیقې هم د خپل ژوند په اړه باندې داسې فکر وکړي چې اصلا ژوند څه معنا لري. د فلسفې او د همداسې کتابونو لکه د حکمت او فلسفې ودانۍ داسې کتابونو ارزښت هغو ټولنو او هغو انسانانو ته شاید در موږ ډېر ښه معلومیږي چې هغوی لوستلي وي او د فلسفې سره یې اړیکې څه نه څه کوي وي. نو د دغسې کتاب لوستل و ټولو هغو لوستونکو ته چې د مطالعې مینوال دي زه توصیه کوم. او په راتلونکي کې دا هیله لرم چې ښاغلی نیاز محمد نثار صاحب د ویل جبرانت او همداسې د فلسفې په بخش کې د نور لا زیاتو کتابونو د ژباړلو هڅه وکړي. واقعیت ژبه یې روانه، خوږه او سلیسه وه. او په اخر کې د صداقت خپرندوی ټولنې څخه هم ډېر منندوی یم چې زموږ تر لاسونو پورې داسې کتابونه رارسولي چې هغوی واقعیت باید وستایل شي.
له ښاغلي بشارمل څخه مننه چې د ویل جبرانت د کتاب حکمت او فلسفې د پښتو ژباړې په اړه خپل نظر او معلومات را سره شریک کړل.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډې کیسې شعرونه پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري
افلاطون وایي شاعری تر تاریخ حقیقت ته نشته ده د اتلسمی پیړۍ فرانسوي شاعر چارلس بودلر بیا دا لارښوونه کوي چې هغه وخت هم شاعری کوي او شاعری مه هیروي چې نثر لیکي د کاملې عزیزی په شاخ د دوی شعر سره اورو
د محفل هغه بے باک دم نیم سید بلیلا وہی دل آسرا بیل کم زبستا معشوقہ سو سو وار کل کرم سلالے پمی خوشحال ساتھی درومرا پوڑا وڑا خبر باندھی رشی کے ماد سلپ وینو ہر وقت را پال لئی اول خدائی او بیا میتا درس پار لئی یا نازکی سما نیمه یو مردستاشی ملکی دخکولا تاج دی در پسرسا سما دخکولو سترگو یار دی مبارک سا دلائق دا هم دی حسن لائقی تدخار یو نازک شہزاد گئی زا ده حسکو حسکو خرونو لیو نیم پسی تیرمی خدیر زمان اکڑا ده غزلت محیط لار پیدا نکړه تورځه سپرنو ستورو مینا سنور ستالا لیتا نګورم آغله نه سترګو کې ډوبېږم نه ورکیږم نه به کله ورته بیرته راستنیږم سی ګلاب نه یم نو نه پسې رژېږم د خلک در سره واخله لیونه یم کیل والے زمانے ورست ایل والا ایون جلائی دا چپستو رو دا مینا ایو شائر کا شبنا دا ہاس کو غرونو ستال خڑو خڑو سترگو الہام اخلے سپ تورور بلدی وحلا سنا دا لہغ وغمے ہم انتقام اخلے دا هنداری ماتوی چی تور گوری دا سبوگ میسر کی نکڑی تا تا گوری لیوانی پترغ موکی چا پیوائی نل شوندہ نل مرگ نویریگی مگر نا گلپو ہیگی دا ویریگی دمینو جنکیو لسلگیو دمینو جنکو لاسویلیو
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري
د خبرونه په برخه کې کیسه لرو د کباب پونم د محمد فیصل ځلان کیسه د لنډه کیسه حضرت ګل الهام لوست
لاس د کیکی کیږي چې د روختون څنګ ته مې موټر درولې او سوارلی ته په انتظار یم نن بیروبار کم دی د سهار راهیسې مې یوازې درې کسه د ښار تر چوکه پورې وړي دي موټر مې د سړک پر څنډه د لویې ونې سیوري ته درولې خپله چوکۍ مې ښه شاته کړې ده ډډه مې لګولې د موټر ښیښې مې ښکته کړې دي خو بیا مې هم پر تندې مړې خولې راماتې دي مخامخ کباب پخیږي ځینې وخت یې بوی نیغ پر سپږمو راننوځي له رنګه سور چاغ کبابي ته راډیو ایښې ده مخکې مې غوږ ورته نیولی و ډرامه پکې چالانه وه بیا مې ترې پام په بله واوښت د کبابي د دکان اوږده سیوري ته په عمر پخه ښځه ناسته ده زړې کلیوالې جامې یې پر تن دي ماشوم یې په غېږ کې پروت دی سترګې یې پټې دي خو دا اوس هم خپله پښه داسې ورسره خوځوي لکه کوچنی چې لا نه وي ویده شوی پنځه دقیقې کېږي چې ورته ګورم دې د کباب په ډکو سیخانو کې خپلې سترګې ګنډلې دي نه پوهېږم چې زړه به یې ورته کېږي که به یې په لومړي ځل ویني کلونه وړاندې چې په کلي کې اوسېدم کلیوالو ته کباب ډېر لوی شی ښکارېدو ځینو یې یوازې نوم اورېدلی و خو په مجلس کې به یې داسې په خوند یاداوه لکه ښه ډېرې چې خوړلی وي یو ورځ د جماعت ملا یې ونږدې کور ته په ډوډۍ پسې ولېږلم. زړې ښځې دې کاوه، په ماشومانه انداز مې ترې وپوښتل، ببو چیش پخوې؟ دې خپله لمده ګوته وڅټله، راغبرګه یې کړه، څه خاورې به پخې کړم؟ لوبیا ده. زه غلی وم، دې مخ راواړوه، تاسو خو به ملا صاحب ته کباب نه پخوئ؟ ځواب مې ور نه کړ. کور ته چې راغلم ټوله ورځ مې کباب غوښت. مخامخ ناستې ښځې ته چې ګورم هماغه حالت را یادوي. دې ته به ښایي کباب اوس هم تر ټولو ښایسته خوراک ښکاري چې یوازې شتمن خلک یې خوړلی شي. د دې راته پام نه دی، زړه مې غواړي ورښکته شم کباب ورته راواخلم، خو بیرته ناهیلی شم. په زړه کې مې دا خبره راتیریږي، خدای مکړه بد ګمان راباندې ونه کړي، که یې خاوند راشي څه به وایي چې ته دومره مهربانه یې چې په پردیو ښځو کباب خورې؟ بیا ووایم ځوانه ښځه د سپک مې نه کړي. چې په کلي کې اوسېدو یوه ورځ غره ته تللی وم، لاندې د کوچیانو کېږدیو ته نږدې یوه په عمر پخه کوچۍ د بوټو درانه پیټې ته اړم وه، نه یې شوای پورته کولای. ور وګرځېدم چې ورسره پورته یې کړم، خو دې نه پرېښودم. ښایي دا به یې بده ګڼله چې پردی نارینه بار ورسره پورته کړي. کله له ځانه سره ووایم کاشکې خاوند یې کباب ورته واخلي. بیا مې چې د دې زړو جامو ته پام شي سر وخوځوم. نرم باد لګیږي، د ښځې په غېږ کې پروت ماشوم ژاړي. ښی خواته له قد نه لوړ ډنګر سړی د دوی لور ته را روان دی، ښایي همدا به یې خاوند وي. کبابي د یو ځوان سره په خبرو لګیا دی. له قد نه لوړ سړی د ښځې څنګ ته درېدلی دی، د درملو ډک پلاستیک یې په ښي لاس کې نیولی. ښځه ماشوم سړی ته ورکوي، دوی روانېږي. ښځه تر شا د کباب نه ډکو سیخانو ته داسې راګوري لکه زړه یې چې نه ترې صبرېږي. سړی مخکې ګړندی روان دی، شاته نه راګوري. کبابي بیرته په خپله چوکۍ ناست دی، ځوان ترې تللی. راډیو هماغسې چالانه ایښي، خو ډرامه خلاصه شوې ده. د یوې بجې خبرونه روان دي. زما سترګې راباندې درنې دي، د ښځې څېره مې لا یاده نه وځي. په خپل ځای کې راسمېږم، د کبابي راډیو ته غوږ ږدم.
حسرت ګل الهام په خپل شاخ د فیصل ځلان کې سره سردي راډیو مجلې ته رالېږلې وه. مننه ترې کوم. د دې اونۍ ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام مو هم دومره وو. زه احمد شیبر اجازه اخلم. شدی وي
د سند سپینو شګونه مې جوړ کړو محل، د سند سپینو شګونه مې جوړ کړو محل، د ټول خر کی شاهان ورته حیران را قتل، ټول خر کی شاہان اور تیرا میرا قتل. قالین میں پک خور کا دسرو پانو د گلا، اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا، درنگ میں اٹھتا ورکڑو لکھو گنو دشیبا، ہر گل میں اٹھتا راو اسو ملیار میں کبلبل، ہر گل میں اٹھتا راو اسو ملیار میں کبلبل، سندسینو شگون جھوٹے او محل. نرگس میں پکے گراوڑو ہمیں مامے کھڑاؤں بیل، ساس کو دشب نم نام خیستا جوڑ کامل، نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گلو نا دچامل، شراب میں اوڑتا ورکل بیاد وقتو دبلبل، شراب میں اوڑتا ورکل بیاد وقتو دبلبل، سندر سپینو شگونا جوڑ کیو محل. دس بوگ میں کڑا دس زہرا پست غزلے، خندا تا د تنظرو خل زر کے گڑے دلے دستورو مست سر کے غلے غلے رپے دلے رو رو پہ مستی راغلد زوانے اورے کبل رو رو پہ مستی راغلد زوانے اورے کبل سندس پینوش گونا میں جوڑ کے او محل تے ٹول خر کی جہان اور تائے